السلام علیکم دا مشال لريو دا وخت په خبره کې د ماسیګر 3 بجې شو دي زني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې خبرونه کې د سر موضوع د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د هوا د ملي امنیت د نوې ستراتیژي په اړه د اعلان او هغه څرګندول دي. د ترڅنګ د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د مشال لیډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر ویلي پاکستان باید د سخت دریځي پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. د جرمني دفاع وزیر په ناڅاپي سفر د افغانستان مزار شریف ښار ته تللی ده. او د بی پولي خبریالانو سازمان وایي په روان کال کې 15 خبریالان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ویلي چې پاکستان باید د سخت دریځۍ پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. پرون ډونلډ ترامپ د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت دغه څرګندونې کړې دي. په دې ستراتیژي کې د چین او روس په اړه سخت دریځ خپل کړل شوی، خو د امریکا ولسمشر ویلي چې واشنگټن به د خپلو ګټو له دفاع سره سم له دې دواړو هیوادونو سره د غټ ملګرتیا جوړولو هڅه کوي. د سپین ماڼۍ لخوا د ملي امنیت په اړه د دستاویزاتو تر خپرېدو لږ شېبه وروسته په واشنگټن کې په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر وویل چې د دوی د ملي امنیت اصول به د حقیقت پالنې او امریکا لومړی پر اساس مخته وړل کیږي. نوموړي له ترګري سره د مبارزې او د ایران او شمالي کوریا په ګډون یو شمېر مسلو سره د مخکنی ولسمشران پر چلند سخت نیوکې وکړي. ډونلډ ترامپ د ایران او نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ په 2015 کال کې د سوي اټومي تړون او د پیرس چاپیریال تړون په اړه خپلې سختې څرګندونې بیا تکرار کړې. ترامپ په شام او عراق کې د داعش پر ضد امریکا په مشرۍ د جنګیدونکو ائتلاف هم ستاینه وکړه. د امریکا د نوي ملي سرحدي له مخې خبرداری ورکړل شوی چې چین او روس د امریکا طاقت، اثر او ګټې چیلنجوي او هڅه کوي چې د امریکا امنیت او سوکالي له منځه یوسي. قسم پاکستان د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د اعلان په خبرګون کې تر دې دمه بیان نه دی ورکړی، خو افغان حکومت ویلي چې دا ستراتیژي د ترګري پر ضد د دوی له ګټو هدفونو سره سم جوړه شوې ده. د افغان ولسمشر دفتر نن سهار په بیان کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د ترګري د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. افغان حکومت همداراز ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به له خپلو ګاونډیانو او لرې پرتو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي په دې صوبه کې د تیر کلونو په پرتله سږ کال د ترګري لږ پیش رامنځته شوی دی. صلاح الدین مسعود په دې اړه تیر مازدیګر په پېښور کې وی خبري غونډې ته وینا وکړه.
خیبر پختونخوا میں دہشتگردی
د 2014 په مقابله کې سخت کال په خیبر پختونخوا کې د ترګری په پیښو کې 15% کمی راغلی دی، او د تیر کال په نسبت سخت کال د ترګری په پیښو کې 15% کمی راغلی دی.
د پولیس مشر زیاته کړ چې سږ کال 428 مشکوک ترهګر په لاس ورغلي چې پکې اویا په عملیاتو کې وژل شوی دي. نوموړي زیاتوي په عدالتونو کې د 350 مشکوک وسلوال پر ضد مقدمې هم درج کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه اونۍ مخکې په پېښور کې د زرعي روزنیز مرکز پر هاسټل د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 وژل شوي وو چې د چارواکو په خبر 8 پکې زده کوونکي ول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت ته وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی او خو اوس به یې د انصاف لپاره چلوي.
خود تسلیم کر چکا ہے، ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل اشتمنی منلې، او د دې بیان ویډیو هم موجوده ده. خدا ویل کیږي چې نه دا خو یې اساس نه ده، او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده، نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائدہ ورکولو بغیر هغه فوراً نااهله کو. که دغه دواړه فیصلې په وړاندې کې خو د شینو د ډول معیار ته ثابتېږي، او دا معیار به نور چلېدو ته نه پرېږدو، او د هر چا لپاره به د قانون نوره یو سیکه چلیږي.
سپریم کورټ د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د ټولو شتمنیو نشودو په تور کې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه، او احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي پر ضد د درغلي مقدمه پرانیزي. بلخوا نواز شریف وایي چې د ده پر ضد د دې مقدمو تر شا سیاسي محرکات دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پریکړې سربیره به ښاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح فطرت نن دا خبرې مشال راډیو ته وکړه او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریځ په دې تړاو اعلان سي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني پرون په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیست خو اروپا ته سفر د دې لپاره په نیمه کې پرېښود چې په خبرې په کابل کې د وروستیو تحولات په سبب هیواد ته ستنېږي. ولسمشر ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ولسمشر منلې او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ نوی والي ټاکلې دي. اخوا د بلخ لری کلسوي والي عطا نور پر ماښام د بلخ له ملي تلویزیون په خبرېدونکو وینا کې ویل چې د ولایت څوکۍ نه پرېږدي او که فشارونه پرې زیات سي نو نورې چارې به ولټوي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فوندرلاین په مزار شریف کې له جرمني سرتیرو سره لیدلې دي. په بلخ کې د شاهین قلی اردویان نصر الله جمشیدی نن مشال راډیو ته وویل چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې له جرمني پوځیانو سره کتلې دي. د جرمني دفاع وزیر له پوځیانو سره په خبرو کې په ناټو سازمان ټینګار کړی چې له افغانستان سره زیاتې پوځي مرستې وکړي. جرمني تازه د درو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور تمدید کړ. د بې پول خبریالانو سازمان وایي چې په روان 2019 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان یا له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 18% کمه ده. پاریس میشتې دې سازمان نن په خبره سوي خپل کلني راپور کې ویلي چې په وژل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمېره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. سازمان وایي کېدای سي د خبریالانو ښه روزنه او په جنګي سیمو کې د دوی خوندیتوب یا په مرګ ژوبله کې د کموالي لامل وي. د دې بل عمل د خبریالانو خطرناک سیمو ته تګ نه کول یا خپل مسلک بدلول هم دی. په وژل شوو 15 خبریالانو کې 9 قصدن په نشه سوي او وژل سوي دي. پاتې هغوی بیا په هوایي بمباریو بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.50 اخیستل کیږي او 110.10 خرڅول کیږي. یو ایرو 123.10 او 123.40 یو پاوند 144.60 او 145. یو عرب اماراتو درهم 9.50 او 9.60. یو سعودي ریال 23.60 او 23.10. یو افغاني 1.50 او 1.50. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره به د ښې شراکت داري هڅه کوي. په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو په اړه غونډه کړې.
اکثر داسې مسلې هم وي زمونږ سوسایټي کې چې ماشومان سره زیاتی کیږي او ماشومانو ته پته نه وي چې اهي چرته ځي، چا سره به خبر کوي، چا سره به خبر نه کوي، خپل پیرنټس ته ویلی شي نشي ویلی.
د پاکستان ریلوی ادارې د ملازمینو په وینا د حکومتونو خرابو پالیسو له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
مسائل داسې دي چې څوک حل کولو والا نشته دي کې، یعنی موږ خو ستړي شو چې وینا کولو کولو کې دغه بیوروکریسي ته منسٹر صاحبان اوس چې کوم ناست دي خو نه کوي دي او مزدوران ډېر زیات پریشان دي.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو.
دا وخت پښتانه مترکی لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره د ښه شراکت هڅه به کوي خو د امریکا ملي ګټو ته به لومړیتوب ورکوي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې په یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. هغه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزه وستایله او له پاکستان یې وغوښتل چې له سخت دریځه ډلو سره په مبارزه کې کلک چلند وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال سه په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل متحده ایالات له روسیې، چین او نورو هیوادونو سره فوق العاده مشارکت غواړي، خو تل به د خپلو ملي ګټو ساتنه کوي او د امریکا ګټو ته به اولویت ورکوي.
This strategy recognizes that whether we like it or not.
په دې ستراتیژي کې په تل سوي چې کای موږ خوشو یا نه خوشو، موږ د رقابت په نوي عصر کې یو. موږ د امنو چې په ټولو نړۍ کې وځ د پوځي، اقتصادي او سیاسي پرمختګ رقابت روان دی. موږ له داسې سختري زور رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او متحدانو ته ګواښ پېښوي. موږ هم درز له داسې رقیبو قدرتونو سره مخامخ یو لکه روسیا او چین چې د امریکا ارزښتونو، نفوذ او پانګې ته د چیلنج پېښولو هڅه کوي. په نیمانی پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د ستراتیژي سند خپور کړ چې خبرداري پکې ورکړ شوی چې د مسکو او پیکینګ حکومتونه په نړۍ کې د داسې وضعیت رامنځته کولو هڅه کوي چې د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره مخالفت لري. په کړنلاره کې ویل شوی چې هغوی هوډ کړی چې اقتصادي ازادۍ کمی او غیر منصفانه وي، خپل پوځي تشکیلات پراخ کړي، معلومات کنټرول کړي او د واکمنۍ د ټینګ ساتلو لپاره پر وګړو او معلوماتو بندیزونه جاری وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کله مسکو سره د دوړخیزو همکاریو ستاینه وکړه. سپین ماڼۍ او کرملن روانه ونی ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په پایله کې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملې مخنیوي شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه پر ورځ ډونالد ټرمپ ته ټلیفون کړی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري د هغو استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د ټرمپ مننه کړې و چې په سن پیټرسبورګ کې د تروریستي حملو مخنیوي کړی دی. ترامپ له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي، ایران او شمالي کوریا په ګډون په ډیرو مواردو کې د امریکا د مخکنی ولسمشر پر دریز او کارونو انتقادونه وکړل. هغه بیا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه خپلې توندې خبرې تکرار کړې او وی ویل چې د ملي امنیت لپاره یو مهم اصل به ریالیزم وي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان باید د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې پریکنده اقدام وکړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوان نن د پاکستان په سینټ کې د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې د هواد امنیتی وضعیت او ترګرې سد اسلامي هوادونو په ائتلاف کې د پوز د رول په سیر موضوعاتو د سینټرانو پښتنو ته ځواب ویلو. د مشال ریډیو خبریاله وایي چې دا غونډه پای ته رسیدلې ده. دغه سي د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه پرون ماسیګر د هواد وزیر اعظم شاهد اخاکان عباسی په مشرۍ کې شوه. په غونډه کې چې لوړپوړي حکومتي او پوځي چارواکو پکې ګډون کړی و، د یو شمېر مهمو موضوعاتو ترڅنګ له ترګرۍ سره د مبارزې لپاره په قومي اکشن پلان خبرې وشوې. تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې اړوند چارواکو ته د ملک د سلامتیا په اړه پالیسي جوړولو هدایت کړې. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا غونډه وشوه چې پکې داخله چارو وزیر، د بهرنیو چارو سیکرټري، د قومي سلامتیا مشیر او د درې واړو پوځونو مشرانو په شمول د آی ایس آی مشر او نور اعلی ملکي او پوځي افسرانو ګډون کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کمیټې د قومي سلامتیا مشیر ته هدایت کړې چې قومي سلامتیا پالیسي دې زر تر زره جوړه کړی شي. چارو سیکرټر قومي سلامتی کمیټې ته د ترهګرۍ مخنیوي پرسد قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان په اړه غونډې ته بریفینګ ورکړو او د یادې تګلارې تر لاندې د ادارو په اصلاحاتو او په پالیسۍ د نورو توجه ورکولو په ضرورت کې ټینګار وکړو. قومي سلامتی کمیټې د ترهګرۍ مخنیوي پرسد جوړ کړی شوی قومي تګلارې په عمل درآمد اطمینان هم څرګند کړو. یادې کمیټې ویلي چې د یو ذمېدار ملک په حیث په پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو د منتقلې او د وسلوالو مالی مرستو مخنیوي نړیوالې ادارې د کار په اړه خپل فرض پوره کوي. د وزیر اعظم هاوس خبر پاڼه زیاتوي چې غونډې ته خارجه سیکرټري تهمینه جنجوا د بیت المقدس په اړه شوې د اسلامي سازمان په غونډې بریفینګ ورکړو. قومي سلامتی غونډې وویل چې پاکستان ته د امریکا یک طرفه فیصله منظور نه ده او په امریکې به د فیصلې واپس اخیستو فشار اچوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون مازدیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو پر تلا ښه شوی دی. نوموړي د نامنې د هغو پېښو یادونه وکړه چې د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې شوي دي. د پولیسو د مشر د خبرو تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود په خبری غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په نسبت د ترګړی په پیښو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا مې دهشتګردي 75% سے زیادہ کم ہوئی ہے.
د 2014 په مقابله کې سخ کال په خیبر پختونخوا کې د ترګړی په پیښو کې 15% کمی راغلی دی او د تیر کال په نسبت سخ کال د ترګړی په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. تیر کال د ترګړی په لړ کې 252 ایف آی آر یا مقدمه درج شوې وي او سخ کال 126 ایف آی آر یا مقدمه درج شوې دي. سخ کال د ترګړې دوه لوی پیخي رامخیته شوې دي. یو د تنګي په کچرو برید او بل په پیښور کې په زرعي روزنیز مرکز برید
او یک اګریکلچرل ټریننګ انسټیټیوټ پېښور مې.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې سخ کال 423 وسلوال لاوی په لاس ورغلي دي چې په کې اویا په عملیاتو کې وجل شوې دي.
اس سال 428 دهشتګرد.
روان کال ټول 423 ترګر داوی په لاس ورغلی دي چې په کې اویا ترګر د عملیاتو پر مهال وجلې شوې دي او عدالتونو ته د نیول شوې ترګرو 350 مقدمه د کامیابو پلټن وروستو لیږدولې شوې دي.
قانوني کاروایي کې لیے جمع کیے گئے.
د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې د وسلوالو د فعالیتونو پرته سخ کال په پښتونخوا صوبه کې د مشال خان د وجنې او په ډیرا اسماعیل خان کې د یوې جنۍ د بې حجابه کولو پیښې هم رامخیته شوې دي. سخ کال دوه لوی واقعات شوي دي. یو د مشال خان وجنه او په هغه پیښه کې ټول 16 مجرمان وو چې پکې 50 نیول شوي دي. بله لوی واقعه په ډیرا اسماعیل خان کې د شریپې په نوم د یوې جنۍ واقعه ده او په دغه پیښه کې په 9 مجرمانو کې 8 نیول شوي دي.
9 ملزمان ته اور اس میں سے 8 گرفتار کر لیے.
د پولیسو د مشر د دې سرګندونو نه وړاندې هغه پولیس سرتیرو ته د صوبایي حکومت لخوا د ستاینې سندونه هم ورکړل شو کوم چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې په زرعي روزنیز مرکز وسلوال برید په شا تمبولی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی که مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه له پښتنو سره کړې شمنې پوره نه کړې نو دی به یې پر ضد یو وار بیا عدالت ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه حکومت د ده د یو عدالتي درخواست په ځواب کې په لیکلي ډول منلی چې په یاده پروژه کې به د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته د هغوی د برخې پرمختیایي منصوبې ورکوي. له اسد کیسر سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه
شکر الحمد للہ قانونی طور خمنگا فلزان پروٹیکٹ کر مطلب دار چیز منگا کمی وادی او کم دعوے کڑے ہوئے نن اگر دعوے وادی چین عدالت شکل کے سرتا رسے دے نور کا دیتے نا پسم اگئی پامل درامد نہ کہی نمنگ سر سیاسی دارمشتے اور عدالتی دارمشتے منگا دور لا رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ
پدی کے گھٹ گھٹ بدرے گھٹ گھٹ منصوبے چاہے اگر پختونخوا دا ولس دا پارا ډیر لوی تا کرے
وہ دیکھ موٹر وے چے نو ٹول خبر وا چے دا چکدرے نو وای در چترالا پورے بیا گلگل بدستان نو متبدل روٹ رہا ہے نا دا پشاور تلک متبدل روٹ شو بیا بدا ڈی خان ایکسپریس وے بشی مطلب دا اگین ہم شارٹ ٹیسٹ ہے نا او دا بچے دینو زمون پر ڈیلو کمی دے کہ اسمبلی پدی بار قرار داد ور کڑو وہ
خا دسی پیک چ کم سمرات تینو اگ خول ک پلاور کی دا اورنج لائن پر شکل کی یا نور دا انڈسٹریل زون پر شکل کی یا قابلیم پاغا مشکل ار بند تیری دی گوادر ترسی دی تا شو سو وای چ زمون تا بل ک دا سی پیک والا سمرات کلا میلاوی گی او کپرس ک دی کی س دلی کی گی ستا شو بس لای عمل دی
کو کار چې وفاقي حکومت خو بایستو نو په دغه وخت کې موږ د جدوجهد شروع کړ په دغه وخت کې موږ د عدالت تلو چې په اورنج لا لائن لکھو چین دی پا 200 ارب روپئے ور کئیو او نور تا پنجاب کے ٹول موٹروے بارے کارون شروع شوی دی او دماغ خیال آگا فائنل سٹیجز کی دی منگا خود چی منگ تا کل پتا ہو لگے داگے پوچھا منگ دا اسمبلی کے مواز چت کو بیاد رتم لڑو ریزولوشن پاس شو
او نشو تاخیر کئی چی دا کم شایون پا عدالت کی دیو منے لی دی پا دی کی نو استاسو با بیاسا لائم
دیکھ منگا دوارا منگا پولیٹیکلم کو او ابی آواز بمچ تاو او دیکھ منگا انشاءاللہ تعالی عدالت تمزو
تاسو د خبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر مرکه اوریدل چې زم همکار غلام غوث ورسره کړی و.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې مخکې د عدالتونو بحالۍ لپاره تحریک چلولی و خو اوس به د انصاف لپاره تحریک چلوي. د نوموړي احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د یادونې وړ ده چې دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د اوریدنې وروستو د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل چې د انصاف تله چلیدل پکار دي. د تحریک انصاف نه او په فیصلو کې به نور دوه ډوله معیار چلیدو ته نه پرېږدو.
خود تسلیم کر چکا ہے, ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ
عمران خان په بهر هیواد کې نیازی کمپنۍ خپل شتمنی منلې او د دې بیان ویډیو هم موجوده ده. خدا ویل کېږي چې نه دا خو یې اساس نه ده او هغه خیالي تنخواه چې اخیستې مې هم نه ده نو هغه زما اساسه وګرځول شو. یو منتخب وزیر اعظم ته د شک فائده ورکولو بغیر هغه فوراً نہ اہل کو کہ دغه دواړه فیصله په وړاندې کې خو دیشینو د وډولو معیار ته ثابتېږي او دا معیار به نور چلیدو ته نه پرېږدو او دا هر چا لپاره به د قانون نور یو سیکا چلیږي.
د یادونه دا چې احتساب عدالت له هغه وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې روان کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنۍ نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهله ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړی اوریدنه د سپتمبر په 14مه نیټه وکړه او شریف کورنۍ غړي یې په 19 ستمبر عدالت ته راوبلل. خو په یاد نیټه نواز شریف او یاد هغې د کورنۍ لخوا څوک هم عدالت ته وړاندې نه شول. د کم وروستو چې عدالت اوریدنه 26 ستمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد, دویمه د سعودي عربستان جدي خار العزيز یا سټیل مل او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مشال ریډیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
په پیښور کې پرون یو غیر سرکاري تنظیم د تولیدي او جنسي حقوقو او صحت په موضوع د خبرو لپاره غونډه وکړه. په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د تولیدي حقوقو د جنسي تعلیم په اړه قانون ساسي وکړي او په تعلیمي نصاب کې دغه موضوعاتو ته ځای ورکړي. له پیښوره په شبیر احمد جان رپورټ لري.
د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا تیر ماښام پیښور یو مقامي هوټل کې د تولیدي صحت او جنسي تعلیم د حقونو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې یو شمېر خبریالانو, زده کوونکو, د بشري حقونو مرکزي او صوبایي ادارو چارواکو ګډون وکړلو. وینا کوونکو په خپله وینا کې وی چې جنسي تعلیم او د ماشومانو پیدا کول یا نه پیدا کول دا د هر یو وګړو او په خصوصي توګه د زنانه حق دی. د یاد تنظیم یو غړی مهنور شاه مشال لیډو ته وایي
اکثر داسې مسئلے هم زمونږ سوسایټی کې چې ماشومان سره زیاتی کیږي او ماشومان ته پته نه وي چې اهي بچر ته ځي چا سره به خبر کی چا سره به خبر نه کوي خپل پیرنټس ته ویلی شي نشي ویلی او فیمیلز په حواله کې کاهي که زیات بچې غواړي که کم غواړي فیملی پلاننګ په حواله کې خبرې کول غواړي نو اهي کولی شي خپل فیملی سره ډېر زیات امپورټنس چې دا شی په ایجوکیشن کې راشي
دوی وایي چې جنسي تعلیم او حقونه نه پیژندو له وجې په معاشره کې جنسي تیری او زور زیاتی مخ په زیاتی دو دی
مونږ سوچ کوو چې نه داسې خبره مه کوه دا بده خبره ده نو هغه بیا شی سوال کیدی نه شي پکار دی چې مونږ دا شیونه د ډسکشنز کامن کو کمیونیکیشن کامن کو ریپ ریټ زمونږ په سوسایټی کې ډېر زیات دي چایلډ سیکشوال ریټس ډېر زیات دي ماشومان سره زیاتی کیږي ډېر په های لیول باندې ډومیسټک وایلنس ډېر زیات شوی دی میلز خپل د رائټس نشته پته
بلخو دغه پروګرام کې برخه اخیستونکي د قومي بشري حقوقو ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر یحیی نم چې کله پختل چې په دې اړه باندې د دوی اداره څه کوي نو دوی مشال لیډو ته وویل
ټولنه لومبه دا کار دا چې خلک مونږ ترایشي او مقدمه راکی کمپلینټ راکی مونږ هغه باندې عمل کوو مونږ اوس چایلډ میرج د پاره یو قانون جوړیږي هغه کې خپل حصہ ورکړی دا ټرانسجنډر د پاره چې هغه هیومن بینګ دی هغه د پاره کار کو لګیا یو مونږ ته تیر کال 4400 کیسونه راغلي دي هغه کې 122 چې کم دي کیسونه د مونږ صوبې والا هغه فیصله شوې دي تقریبا 40% کیسونه یو کال کې ډسپوز اف کړ مونږ ته حکومت کوم حکم کوي لا قائمه کمیټه مونږ ته
برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د جنسي تعلیم یو ضروري برخه وګرځول شي ځکه چې د دوی په وینا که ماشومان په وخت باندې د خپل جنسي او د بدني حقونو نه خبر شي نو په معاشره کې یا ټولنه کې به جنسي تشدد کې تر ډېره حده کمی راشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
یو وخت چې د پاکستان ریلوی یا اور گاڑی په هواد کې د سفر لپاره تر ټولو خوندي او اسانه وسیله ګڼل کېده خو د دې سرکاري ادارې د ملازمینو په وینا د حکومتونو خرابو پالیسو نه یوازې دا چې د ریلوی نظام له کاره غورځولی بلکې کارکوونکي هم له یو بد حالت سره مخامخ کړي دي د ریلوی ملازمینو یوې اتحادیې پرون په پېښور کې غونډه کړې چې حال یې د خالد خان په رپورټ کې اورو
پېښور پریس کلب کې د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې د سوري لاندې دغه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې پاکستان کې د اورګاډي نظام دی یو ځل بیا فعال او ګټور کړی شي او د دې مزدورانو ته د موجوده وخت مطابق مراعات ورکړی شي د پاکستان ریلوی د ملازمینو د اتحادیې پېښور ډویژن صدر جهانگیر خان وویل پاکستان کې د ډېرې مودې راسې د اورګاډي سرویس د ټولو نه محفوظ او ارزان سفر و خو د حکومتونو د خرابو پالیسو په سبب نه صرف دغه سرویس په تاوان دی بلکې د دې ملازمین په خصوصي توګه مزدوران هم د سخت حالاتو سره مخ دي
پریل کې د نن زما ملازم ننم د اسونو په غستبل کې د انګريزانو زمانه کې وسیږي یو کمرې کوارټر د برچت مات 5% کټکیږي ریپیر نه کیږي هغه په بنگلو یا په بل سی کېږي د ټول نه کمزورې طبقه کې مین دی پیټر دی هغه غریبانو پر اغړو دي
دا پاکستان ریلوی د ملازمینو د مرکزی تنظیم یو غړی حافظ سعید اوایل چې ټول پاکستان کې د ریلوی پاتلې د انګریزانو د وخت لګول شوې دي او حکومت اوغواړي نو د اورګاډي نظام نه صرف د سورلو د پاره بلکې د مالګاډو په هیڅ هم دغه نظام ګټور جوړول شي
مسائل داسې دي چې څوک حل کول ولا نشته دي کې یعنی موږ ستړي شو چې بنا کولو کې د بیوروکراسي ته منیسټر صاحبان اوس چې کم ناست دي کونه کوي او مزدوران ډیر زیات پریشان دي سروس سټرکچر کې مسائل دي پی کې مسائل دي زموږ چې کوم دی وخت روان پی دي هغه مطابقت نه رکی لري چې دی کوم سمره مهنګای دی
دا عوامي نیشنل پارټي یو صوبایي مشر او پخوانی صوبایي وزیر سید اکل شاه اول چې دا نور محکمو په شان په خبر ډیویژن کې د ریلوی ملازمینو سره د حکومت لاړه ښه سلوک نشي کولی او د دوی کورونه او کالونه هم ډیر په خراب حالت کې لیدل شي
نوکریانه جی
دین و دیزی کی پا پیخاور کی پا مردان کی پا نوخار کی دی او فیصلے کی گی پا اسلام آباد کی یا پا پنڈے کی حتن نوکرے ملاؤ شی بیا چی دین و ریلوے کالونی کی چی دیکم دی کوارٹرز دی آغا حالات چی تاسو گورین تاسو پا پخپلا خبر شی
پا دی محل دا پاکستان ریلوے دا ملازمین و دا اتحادی یو ڈلی دا عوامی نیشنل پارٹی دا بیرغلان دی دا خپل حلو زلو جاری ساتلو هم اعلان اکڑو خالد خان مشال ریڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د مشال ریڈیو خبرونی زمون په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور دل شه په خبر کې د ماسیګر درې نیمه بجې کې دن کې دی د احمد شاه اعظمی نه بلند خبرونه وورو
د امریکا ولسمشر یو ار بیا ویلی چې پاکستان باید د سخت دریزی پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې پرون د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي لاول پر وخت کړې دي. د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر وایي په دې صبح کې د تیر کلونو په پرتله سږ کال د ترهګرۍ لږ پېښې رامنځته شوې دي. صلاح الدین مسعود په دې اړه تېر مازدیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې سږ کال 428 مشکوک ترهګر په لاس ورغلي چې پکې اویا په عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شول. عدالت له وړاندې کېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې نواز شریف وویل چې پخوا د عدالتونو د بحالۍ لپاره تحریک چلولی و خو اوس به د انصاف لپاره چلوي. د افغانستان جماعت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو اړخیزه ده او د حکومت پر دې پرېکړې سربېره به ښاغلي نور د بلخ د ولایت څوکۍ نه پرېږدي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبیح فطرت نن د خبري مشال راډیو ته وکړه او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به د ګوند رسمي دریس په دې تړاو اعلان شي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون در لاین په مزار شریف کې له جرمني سرتیرو سره لیدل دي. په بلخ د شاهین قلی اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن مشال راډیو ته وویل چې اغلی اورزلا پرون شپه په ناڅاپي سفر بلخ ته ورغلی او په مارمل کیمپ کې د جرمني پوځیانو سره کتلی دي. او د بیپولی خبریالان سازمان وایي چې په روان 2018 کال کې په نړۍ کې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دا شمیره د تیر کال پرتله 13% کمه ده. په رسمي شدې سازمان هم خبره شوي خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په وجل شوو کې 50 مسلکي خبریالان ول او د وژنې دا شمیره په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده.
لند خبرینم د احمد شاه زمينه وارد لوریدونکو سو وخت شوه دي د مشال ریډیوي مجله د خبرونه سم همکار نجيب امیر جوړه کړې دراسه چورته وکشو.
د مشال ریډیوي مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړې چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو جله نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سره او اخري معلومول انتهایی ګران کار دی. لارې وروسته په هغه لارو پسې وګرځې د ماچکې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټه پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلي پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یوې ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي، نو په دې مجل یو مشکل ښځینه څنګه جوړ کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی نو هغه دپاره د لیار سپاس ولې چې هغه بیا راتلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی دي.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې اورېدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کیدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسې هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالاري کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب دا خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم دا چې 2000 خپل فصل وو یا یو کال وروسته زه له دې خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي کارونه کوي او ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي پیسې هم ترلاسه کولی شي. بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کو په انټرنیټ باندې کار کو. که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې کړې نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه خو په دې وروستیو وختونو کښې چې کله ما دلته وکتل دلته په افغانستان کښې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لږ کښې ډېر لوی ستونزې پرتې دي. یعنې دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود دی. که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي یوازې فیسبوک اکاونټ یې پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي او هغه دا په دې خبره باندې دغه کوي چې زه انټرنیټ کاروم. خو انټرنیټ یو بېله نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر یې معلومول انتهایي ګران کار دی. نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کښې یا پیسو ترلاسه کولو کښې یا دغه کولو کښې. نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما څه چې ما ته یاد وي یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل. له هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک تر پیسې وګټي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، په نوره نړۍ کښې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده، د خلکو په سر خلاصېږي، خو په افغانستان کې دا کار څومره شونی دی؟ هلته خو به ځینې ستونزې هم وي. هلته خو زما په خیال ډېری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا سودا به دوی څنګه کوي؟
دلته مشکل ډېر دی. خاص توګه باندې که موږ د ګاونډي هېوادونو سره هم د خپل هېواد پرتلب کړو نو موږ د انټرنیټ نړۍ کښې ډېر وروسته پاتې یو، ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی. دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم دی چې انټرنیټ ډېر ګران سړي ته پرېوځي، ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کولو دپاره یا ښه کار کولو دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی، ځکه چې که هغه انټرنیټ ترلاسه کړي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې راځي. نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي. دلته ما دې انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې د میاشتې کاروو هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کارونه نه شي کېدلی. او د بانک حساب خو د هر یو کار دپاره ضروري دی. که یو سړی ښځې کښې کار کوي او داسې یو دفتر کښې کار کوي یا یو بل شي کښې کار کوي هغوی دپاره هم د بانک اکاونټ ضروري دی. نو په دې سیزنو کښې هم د بانک اکاونټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي که څه هم افغانستان کښې ترلاسه کول ډېر ګران دي او ترلاسه کېدی شي تر هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي. دا ممکنه خو په افغانستان کښې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټه، خو دا ده چې سړی ته هغه لاره ته نه کوی شي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده، په ذهن کښې مې راګرځي چې له دغو 650 لارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي تاسو په خپله څومره کارولي دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده که نه، څه مو ثبوت کړي دي؟
هو، تاسو ته خو ما مخکې مې ویلي چې زه 2010 کښې له دې خبر شوی وم چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټل کېدای شي. نو د هغه وخت نه ما ځینې تقریبا د 2010 نه 2014 2014 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کوو هغې نه به که څه هم پیسې لږې راتلې خو دا وه چې د بل کار نه یې زه ساتلی وم، بل کار نه چې بل چا سره زه کار وکړم د هغې نه زه ساتلی وم. په کور کښې به ناست وم هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې را ته د هغې وروسته ما د ځینې ویب سایټ باندې هم کار وکړو ویب سایټ هم ما وچلولي چې خپله جوړې کړې وي. له هغې پرته زه په یوټیوب کښې ځینې چینلې هم زه لرم چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه د ډېرې پیسې وګټم او انجینر دې شم. دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي د انټرنیټ ته، بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم نو زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند کښې ښه سود روان وي.
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي ځکه فیسبوک کاروي، همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصېږي کار پکې کوي، خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نوره عمومي مطالعه څومره ده، څومره معلومات لري؟
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه خو یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي. نه، دلته ډېر شته، دلته ډېرې لوی پیسې کوي، دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي. خو په اوس وخت کښې ډېر خلک له دې سیزنو نه دي خبر یا ډېر خلک د دې سیزنو ځان نه خبرول غواړي یا په دې سیزنو باندې یقین باور یې پهنې راځي. خو په دې وروستیو وختونو کښې چې زه څومره وینم دلته ډیر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی او هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي، که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی. یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې داسې ځینو ګورم نو دا روان دی پرمختګ ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې که دا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښې وي نو د سړي خامخا نظر پرې پرېوځي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري. نو دا راته ویلی شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمېر کې اخیستې وي؟
کتاب خو زر کتاب چاپ کړي وي، ځکه زما خیال دی زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغوی پیسې مصرف کړي، کتاب ډېر چاپ او بیه ډېره لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي، لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیدلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی. په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی اغوستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، زنګ یې راغلی دی، راسره اړیکه نیول ده او ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلې چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمېر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟ دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اوریدي. په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقي لیکوال څو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقي لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشري باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کښېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، پنځوس کلن چې پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند مسمتین تسلسل دی، چونه هغه ټیم هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و دې طبقاتي مسلې ته زیات ارزښت ورکوي. نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کښېښوي چې ادب د ژوند دپاره د کامي طبقاتي شعور سره دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما کامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی. نو ځکه موږ دغه شعر مخته کوي، موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف
تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمع ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي. دغه ټول موږ راغونډو خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده فکري مرکزیت د پښتانه لیکوالو په لرو بر کې شاعرانو ترمنځ فکري مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګورې په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري. دغرنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکري مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره اچي روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر محیب وزیر او د ملګرو په مشرۍ کې دغه شی موږ مخته کړی چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هستې تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي پاره کې ولسی خلک هم وي او لیکوال هم وي، ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال ایالتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوې ده، دا پر لسم جنوري نون 2018 کې دا پرانستل شوې ده. د دې یو کال په تسلسل کې، چونکه سویلی پښتونخوا ګرده چې ده دا دولس ولسوالۍ لري، اوس یوه نوې ده دوکۍ ولسوالۍ په ګډه سو ده دیارلس. دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپله رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي، کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه فعاله ده. یعنی دا وخت په کلا سیف الله کې، په بوري کې، په زیارت کې، په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوال و خپله ودیتاریان و د پښین سیاست مداران ودیتاریان و چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون دپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه بل پر دریز نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اره ولسوالي کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ فعاله کړې دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی. دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزله ولیکه یو سندرغاړي شاکښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه. نه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب، یو لیکوال، یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي، دا په یو ځای کې کېږي که نه؟ تاسو بېلابېلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم ملنګیانې دا اقتصادي ستونزه هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو. خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوي د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو حجره ده چې پر هر سوار و پاره پنجل سورجی که اگه یه لکچریش دی، اما دگرانگ دبوري ملگرو دو دری لکچرونه کردی، خوامش و سفل شدول با د سوب ایالاتی یا د سوبیه لخوا دگر سی دخکو چپ دا دیار لسو ولسوالی که پاره ولسوالی که او پژوب که زمرد د ژوب ملګری چې د پښتانه مترکی لیکوال دا شریف شیرانه یو ځوان الک دی ډیر ښه ملګری دا مسرور مسافر دا وسره دی پروندې مې یو د پېښور د بچا خان د پونتون و کده کم پونتون یو لیکچرار را وسلو یو لیکچر یې کړی هغه خلک د ژوب ملګری ریګولر په میاس کې دوا دغه ناس کې دا غونډې کې دا د زدک لیکچرونه
صحیح نو غونډې خو ډېرې منظمې معلومیږي په بیلابیلو سیمو کې کوي ډېر ځلمی در سره دی د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو سره پلان هم شته د مجلې د راوستلو چې لدې لارې هم خلکو ته ساسو پیغامونه ورسی یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک ټویټر په دغو کې فعالیت کوي
اصلا دغه د خوا کو د فیسبوک له خوا کو مشفل یو مرکزی پانل لرو د پښتانه مترکی لیکوال په نامه باندې ځکه چې موږ مرکزی سکرټری نشریات او اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري د کتابونو لړۍ مې دا چې تر اوسه پورې مې د مکتسب ستړي یو ناولګۍ ورته وایي د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی او بل مې د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړې ده فکری بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې را روان دی دا اتای مولا په هړه باندې دی پښتانه مترکی لیکوال د اړخ د خوا د سویلي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر او په آینده کې دا چې پلان لرو ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی موږ ته نه څوک نه موږ سره کومه کوي نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندې او دا شیان اخلو او دغه چې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه دا چې پلان نه لرو خو په مرکزي توګه باندې چونکه نظرونه یو مجله شته کاغه د پښتانه مترکی لیکوال مرکزی ارگان نه دی خو د پښتانه مترکی لیکوال ملګری پاره کې پاله غونډه لري لکه جدار وزیر وو گور وزیر وو دا خلک چې دي نو کوشش کوو چې اقتصادي وزمل له سم شنو به خپل ارگان مولرو
د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د یو فعال غړی او پیژندل شوی پښتون لیکوال اسمت ظهیر خبرې مو واورېدې. یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یوه څانګه هم پرانیستې ده. که څه هم په پیښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته، خو په کوټه کې د خپل نوعیت د لومړی او نادره ګام دی. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې د میرمنو څانګې له یوې غړې وړانګې لوڼۍ سره غږېدلې وو.
نو داس از مش په سوسایټي کې داسې ځای نه و چې موږ الانران سره اوژه په اوژه ور سره ودر و هغه چې د دې کې کوم ځای دی لا هوټل ویلا بل داسې کمرې چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانی په کې کوي نو ما ته خدا غوښتي په خپل دا احساس ما لډېره وخت و چې باید څنګه دا چې یو رول ودر ولري په سوسایټي کې شي دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره وسو کې لږ په ځان خبره شي او لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو نو په دې کې بیا ما وویل چې باید موږ یو داسې خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې موږ خو داسې ډېر خلک لرو چې هغه له کورنۍ ده زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه رای رسوي نو په دې موږ ویل یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کورنۍ چې راوتی نو هغه د پاره د لیار صفاف کړل شي هغه بیا راتلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېناستی بیا
صحیح په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله دا کار خو به نو اسانه نه و د دې تر شا به خامخا د نارینه و لیکوالو کومک به هم در سره و یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره و تاسې به ډېره مبارزه کړې چې په دې توانېدلې یاستئ د میرمنو دپاره یوه ټولنه جوړه کړئ
او بلې دا خو نو دا ډېر غټ کار او بیا موږ سره غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوال وایي چې کوم په دې کې شاعران او ادیبان هغه و هغو موږ ته دا موقه راکړه چې موږ راوځو موږ د زوی له نامه سره به پښتانه مترکي لیکوال ښځینه څانګه جوړه کړو دا خو نو غټ لاس نیوی د پښتانه مترکي لیکوالو د هغو د سوچ او د خلاص فکر و چې دی موږ ته دا موقه راکړه چې موږ به پهګټه او بیا دا خبره هم صحیح ده نو چې د کورنۍ لاس نیوی نه وي نو یو ښځه څنګه داسې راوته چې زما خپله لاس نیوی زما خپلې کورنۍ کړی دی او داسې ښه
نور انجونی سپاسی اغالا کورنی پا دا کور پا لاسنوی دا لویان پا لاسنوی باندی دا باندی راو تی دی خدا چی دیری نوری هم سپاسی اغاز مستر پا پتا پتا دا کارتی اغاز یا دی دا پار بیخی زیاد توان غشتی همی اول غشتی همی بیا غالی و بس و دیتا مبلا ترلی دا کنگی
سی تاسو وی چی که د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي. بیا پښتانه که څه هم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي. نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي؟ او دا چیرې دی؟
او دا ځای خو موږ د دلته په سویلي پښتونخوا کې یو ګرلز کالج دی، ډیګري ګرلز کالج کیند په ایریا کې دی. دا د پښتو خپل ډیپارټمنټ دی، شفا کاکا چې کومه دا موږ ته په دې کې څه تره ده پاته په دې کالج کې پروفیسر هم ده، هغه له موږ سره ګډه لګیا ده. دا موږ ته ځای را کړی دی په دغه خپل کالج کې په پښتو ډیپارټمنټ کې موږ هلته لګیا یو. دا خپل سویلي کلان یو میټینګان پر مخ وړو.
نو څنګه غونډې مو کامیابې وي؟ څومره کسان پکې ګډون کوي؟ څومره میرمنې پکې ګډون کوي؟
او بلې کامیاب خو نو ولا اول واسه کوم د زموږ نه سو اول چې کوم د زموږ میټینګ بولو هغه کې تقریبا موږ سره پیوزل استي داسې انجونې وي او شپږ پروفیسر دي د کالج خپلې پښتو ډیپارټمنټ ته، او یو څلور پیوزل موږ سره سټوډنټ دي. یو زه خپل هم سټوډنټ یم دلته په دغه نو پیوزل استي تقریبا دوه موږ اول ناست. بیا چې د بلې میاشتې موږ شوګي سرکل کوو هغه کې بیا تقریبا پنځه لس شپاړس ولي اوس خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي. اوس خو نو ډېرې پښتنې ساتي له پښتو سره مینه لري په ځان پوه شوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو.
د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبر وای تاسې چې را دي شي او تاسو سره په دې غونډو کې برخه واخلي؟
بلې زه خو لکه وخت خپل ځان څه درته وایم، زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم، او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي. او له ما سره داسې ډېرې ګرولي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و، اوس ګرد دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپي خسې ده، په دې خوا ډېرې را روانې دي. دا زموږ چې کوم د کورنۍ انجونې دي چې بېخي ګرد سره د دې شي ته فکر نه و د باندې را وتو سوچ دی نه چې وایي، خو هغو ګرد داسې په هغو فضانو کې داسې هسې پیدا کړي دي. زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک هم د سوشل میډیا لخوا فادیاش هېڅ خبر چلو موږ په خپل سر لکه تبلیغ تی نهی بسار انجلی در سوک و مخ راجی لش یو خواهی که اونو بسار غط لگیه یو خبری ورکا سوک
سی. اوڑانگا جانی کدره تو وای چه په کابل کې مثلا ډېر میرمنې دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي، په خبر کې هم دغه وجه هم دغه سیحال دلته ډېر میرمنې دي چې شاعری کوي لیکوالی کوي فعال ادیبانی دي، ولی د کوټې نه کمې داسې لیکوالې مخې ته راځي؟
او بلې دا خو دی په دې خوا ته په کابل او په پېښور کې داسې ښځې څه خو دلته نشته. دلته لکه ما درته وویل زموږ د کورنۍ شخصي او خاندان او مصر او قصر په دې وجه خو روس کې بورته دومره خلک شته نه چې هغه ګسره تعلیم یې دونې لوړ وي، خو نیم نیم داسې شته. اوس داسې خلک نجونې ښځې را وایستې لکه ورو اوس هغه اوسې تعلیم وکړي اوسې لکه سترګې او غوږونه وکړه اوس دوی بیا داسې خلک شاعریان هم کې که نو استاد موږ به داسې ډېرې شاعري دا زموږ په سویلي پښتونخوا په خواسې دي دا هنګۍ ډېرې دي. نو څوک چې شاعري او چا ته چې شاعري خوند ورکوي هغه داسې نه شي کوی، نو بیا په واده او په دغه کې دوی دا هنګۍ باندې چې دوی دي خپل ارمان دغه باسې دا سره د خاندان د سختۍ او د دغه وجې اوس په سختي اوس لږه لږه کمه شوې ده نو اوس
تاسو ویل چې په خپل هم تاسې لیکل کوئ شاعري کوئ، څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي؟
شاعري خو ما 2014 ما شاعري خپل اول غزل په 2014 کې لیکلی و، نو له هغه دا خامخا خپل لوستونکي یم لوستم کوم. بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلي دي او څه غزلې مې لیکلي دي تر اوسه.
صحیح. نو کېدای شي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر واورو؟
شعر به ولې نه درته ووایم.
مننه.
امت په ما ډېره دي قدر دي هم زه کومه که مې ونه کړلی فنا یم خلکه دا د ژوندون زه په دربار کې یم حضیره هم سهار هم ماښام پورته به نه ګورم رسوا یم خلکه دا د ژوندون خوب مې لیدلی دی چې امن سوکالي به راځي د علم شمع او رڼا یم خلکه دا د ژوندون وړاندې تاریخ به د ملالی د میوند را ګرځي اوس را وتلی لکلایم خلک دا د ژوندون.
وډانګا لونی و چې تاسې خبرې او شعرونه واوریدل. نوموړي زیاتوي که د کوټې او شاوخوا سیمو نجونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندي هرکلی وایي. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. بله اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددی نه مخه چی مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی بی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او